Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. ولسمشر بایدن وایي د تروریستي حملو له خطر سره سره به ځواکونه د اګست تر یو دیرشمې پورې په کابل کې پاتې شي. سره له دې چې ویل کېږي چې د کابل د هوایي ډګر تخنیکي وسایل ویجاړ شوي او مسلکي کسان وتلي. طالبان وایي
موږ د میدان دپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیل وکړي. تخنیکي ستونزې هم حل کېږي.
هغه دولتي مامورین چې د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوي وایي
تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بسونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي.
ډېری افغانان چې له اوسني نامعلوم سیاسي برخلیکه اندېښنه لري غوښتنه کوي
واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې به خپل ماموریت د اګست په یو دیرشمه پای ته ورسوي. یو بریتانیایي چارواکی وایي که طالبان د نورمال حکومت په شان چلند وکړي همکاري به ورسره وکړي. او د ایران مذهبي مشر وایي حکومتونه به دیجی خو له افغانانو سره به تلپاتې ملګرتیا ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت یو جګپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندېدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ډیرو دغو نړیوالو مؤسسو په تېره نړیوال بانک له افغانستان سره خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره خپلې مرستې ځانګړې کړې وې چې اوس یې په بندېدو سره ډېری هغه مؤسسې چې خلکو ته یې اساسي روغتیایي خدمتونه رسول د درملو او طبي وسایلو او د تمویل په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي. د هغه په وینا ډیری د مؤسسې چې د روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي په ډیرو ولایتونو کې خپل فعالیتونه دروي او روغتیا پالان رخصتوي. دغه چارواکي ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان روغتیایي مرکزونه له 300 څخه څه باندې 3000 ته زیات شوي او د 2019 کال د احصایې له مخې د دې هیواد د وګړو په سلو کې نیوي د 2 ساعته پلې لارې په وهلو یا د 10 کیلومتره په واټن کې روغتیایي اساسي خدمتونو لاسرسی درلود. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوال بانک، نړیوال وچی صندوق او نورو مرستندویو ټولنو له افغانستان او د طالبانو له ادارې سره خپل مالی مرستې بندې کړې دي. د روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداری ورکوي چې که دغه ستونزه ژر هواره نشي شاید په هیواد کې رامنځته شوی روغتیایي سیستم سقوط وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوي بڼه د رواني اګست میاشتې په 1 دیرشمه پای ته ورسوي. د دفاع وزارت یا پنټاګون ویندوی جان کربی پرون شنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه ماموریت تر بشپړېدو به د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو ایستلو ته دوام ورکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستیزوالۍ د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال جنرال هانګ ټیلر چې له ښاغلي کربی سره په دې غټ خبري کانفرنس کې ګډون کړی وو تر پرون شنبه پورې له افغانستان د ټولو استل شویو کسانو شمیر تر 110,000 تنو زیات وشو او وی ویل 66
فلایټس لیفت اوت اف کابل یسټرډی ان دټ د جمعې په ورځ په 3 ساعتونو کې شپږ شپېته الوتنه له کابل تر سره شوې او 6800 کسان ولېږدول شول. نن شنبه تاسو ته ویل شم چې ټول 110,000 زیات کسان چې اکثره افغانان دي ایستل شوي دي.
د دفاع وزارت ویان جان کربی د غرازول سره لدی چې د کابل په هوایي ډګر کې ځواکونو ته جدي ګواښ متوجه دی خو په متحده ایالاتونو کې دننه او به هر هیوادونو کې د پوز په زرګونه ځواکونه هڅه کوي چې دغه مهم ماموریت بشپړ کړي. د بریتانیا یو جکپوري پوزي چارواکي وایي ک طالبان د یو نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکوي. بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یادایشت د ګواښونو په لمنځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکړي. دا خبره د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال نیک کارتر تیره ورځ له سکای نیوز سره په خبرو کې وکړه او ویل
که طالبان وکول شي داسې لار خپل کړي لکه عادي حکومتونه چې د ترورستي ګواښونو په وړاندې خپلوي، نو به موږ دا ومومو چې کولی شو سره ګډ کار وکړو، خو باید منتظر شو چې طالبان څه کوي.
د کارتر په وینا په اوس وخت کې به ورته ګرانه وي چې له طالبانو سره کار وکړي، ځکه د راپورونو له مخې په هغه بڼه چې دا ډله له خپلو دښمنانو سره چلند کوي د همکارۍ مسأله سخته وي. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي په افغانستان کې حکومتونه ځي او راځي، خو هیواد تل افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون شنبه په تهران کې د ایران له نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د کتنې په مهال وکړې.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی
د افغانستان په اړه موږ د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوو. د خلکو حکومتونه زی او راځي. په وروستیو کلونو کې یو شمېر حکومتونه واک ته ورسېدل، دوی راغلل او لاړل. موږ د افغانستان د خلکو ملاتړ کوو. زموږ اړیکې د دوی له حکومت سره په دې پورې تړلې چې هغه له موږ سره څه ډول اړیکې پالي.
د خامنه‌ای اشاره په افغانستان کې وروستیو چټکو بدلونونو ته وچې ده. اشرف غنی په مشرۍ حکومت نسکور او طالبانو افغانستان ونیو. خامنه‌ای په راتلونکي کې د طالبانو له احتمالي حکومت سره د اړیکو د څرنګوالي خبره داسې مهال کوي چې تهران څو ځلې د طالبانو مشران خبرو ته وربللي او تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځني ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډېره د افغانستان وضعیت پرې سیوری وړوالی وښمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت کې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. مکرون وویل که امریکا خپل ځواکونه له عراق وباسي، فرانسه چمتو ده چې دې هیواد ته د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ځواکونه واستوي. او د افغانستان دوه لوبغاړي د توکیو په پاراولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پرون توکیو ته ورسېدل. د پاراولمپیک کمیټې یا آی پی سی په یو بیان کې وویل چې زاکیا خدای دادی او حسین رسولی په توکیو کې د 2000 کال د پاراولمپیک کلی ته ورسېدل او تود هرکلی وشو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دغه دوه لوبغاړي هم د زرګونو نورو افغانانو په څیر چې له هیواده یې د وتلو هڅه کوله په کابل کې بند پاتې وو. خو د آی پی سی په وینا دوی تېره اونۍ له افغانستانه ایستل شوي او د فرانسې د پلازمېنې پاریس یوه ورزشي مرکز ته لېږدول شوي وو. د پاراولمپیک لوبو د پرانیستنې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ په سمبولیک ډول د یوه رضاکار لخوا ولېږدول شو. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي سره له دې چې په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، خو امریکایي ځواکونه به د اګست تر 1 پورې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بایدن وویل د پوځ قوماندانانو ته امر کړی چې د کابل پر هوایي ډګر د بلې احتمالي حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي کولو لپاره ټول اقدامات وکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی او پر کابل هوایي ډګر د ترورستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قوماندانانو سره یې کتلي او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو 4 تر 6 ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قوماندانانو ته یې امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره او دا مسله دې یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي او د اګست په 1 شپږ زره 800 نور کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول ویستل. بایدن زیاته کړه له افغانستان د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواد د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 کلن پوځي ماموریت دوه ورځې وروسته د روانې سې شنبې په ورځ چې د اګست د میاشتې 1 نېټه ده رسما پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش دوه غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګنا ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتېري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درستی زوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د غبرید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکي حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتېري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووزي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېتانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او نورو متحدانو لخوا یې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خپلو وګړو او نورو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او امریکا د راتلونکي سه شنبې په ورځ په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي، د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د دوام په اړه د ځینو لورو لخوا اندېښنې راپورته شوې دي. خو طالبان وایي کله چې ټول بهرني ځواکونه ووځي تخنیکي او نور پرسونل یې تیار دی چې د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي. د کابل هوایي ډګر په وروستیو دوو نیو کې چې امریکایي او د نورو متحدانو ځواکونو یې د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي ټولې ملکي الوتنې درېدلې دي. دغه عملیات چې بشپړېدو ته نږدې شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر به د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه به له دې هېواده ووځي لازم تخنیکي وسایل او پرسونل ولري چې ملکي الوتنې ورته بیرته پیل شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر به فعال وساتي او دې چارې ته بشپړ تیاری نیولی دی.
کله چې د خارجي ځواکونه د میدان نه ووځي نو موږ د میدان لپاره د حفاظت پرسونل هم لرو او ټول تخنیکاران هم په کار پیلو کې تخنیکی ستونزې هم حل کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پرانستی وي ځکه افغانستان چې سخت وچکالۍ او جګړو ځپلی شاوخوا 3 میلیون وګړي بشري بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کابل هوایي ډګر د دغو مرستو په لیږدولو کې مهم رول لري. که څه هم طالبان د دې هوایي ډګر د فعال ساتلو ژمنه کوي خو د راپورونو له مخې په کابل هوایي ډګر کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې او د چارواکو د بې پروایۍ له امله د دې هوایي ډګر ډېر تخنیکي او نور هغه وسایل چې د الوتکو د کیناستو او پورته کېدو لپاره اړین دي له منځه تللي یا ورته ډېر زیان رسېدلی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل هوایي ډګر ته د میلیونونو ډالرو زیان رسېدلی دی.
مثلا در الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې. د ساختمانی او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسېدلی دی.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د فعال ساتلو په برخه کې یو هیواد چې په دې وروستیو کې ډېر نوم اخیستل کېږي هغه ترکیه ده. ترک ځواکونو د ناتو د ماموریت په چوکاټ کې په تېرو شپږو کلونو کې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ وویل د ځواکونو لخوا د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو لپاره د طالبانو د غوښتنې په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردوغان وویل پر دې غوښتنې غور کوي خو لومړی باید د کابل امن کېدو ډاډه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی افغانستان خپل غوره وګړي له لاسه ورکوي. ورځپاڼې د درې کسانو ژوند ته اشاره کړې چې یو یې د یوې بهرنۍ رسنۍ ژورنالیست دی، دویم یې په یو نادولتي پراختیایي سازمان کې کار کوه او درېیم یې یو هنرمند دی چې کابل کې ګڼ مینهوال لرل. تر څو ورځې مخکې پورې له دې درې کسانو یو هم نه غوښتل چې له افغانستان څخه ووسي، خو اوس درې واړه غواړي چې افغانستان پرېږدي. ورځپاڼه وایي له افغانستان څخه د استعدادونو تیښته، هغه هم په دې هیواد کې له شل کلونو هڅو او زیاتو لګښتونو وروسته، د زغم وړ نه ده او دا وصیت اصلا د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی ګزار دی. د افغانستان په مالیې وزارت کې د اوبو او انرژۍ د برخې سلاحکار الیاس وردګ دې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه د استعدادونو د تیښتې اغېز به پراخ وي. ورځپاڼه همدارنګه د طالبانو له قوله وایي چې دا خلک د لویدیځ لخوا تیرستل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادۍ لړیو ته وویل دوی نه غواړي چې د افغانستان ځوان استعدادونه له هېواده ووزي او په پردیو هېوادونو کې سرګردانه شي. د مجاهد په وینا د افغانستان ټولو خلکو ته به د دې هېواد د راتلونکي په جوړولو کې د ونډې اخیستو چانس ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز د یو افغان ژورنالیست له قوله وایي په دې خلکو میلیونونه ډالر لګښت راغلی او لویه پانګونه پرې شوې چې له هېواد څخه وتلې افغانستان ته لوی زیان دی. دا د خبريال په وینا طالبان په هیګي چې څنګه جګړه وکړي خو دوی له افغانستان څخه د تختیدلي کډرونو تشنشي ډکولای او ډکولي اسانه کار هم نه دی. د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګړه کې د امریکایي سناتور ټیډ کروس څرګندونې نقل کړي چې وایي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تر پای ته رسیدو مخکې د باګرام له هوایي ډګر څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه یو ویجاړونکې پریکړه وه. د امریکایي سناتور پر خپل ټویټر دا څرګندونې په کابل هوایي ډګر کې د هغې وروستۍ چاودنې په تړاو کړي چې د چارواکو په وینا یو سلو اویا افغانان او دیارلس امریکایي سرتیري پکې وشل شي. د کابل د شمال په څلوېښت کیلومترۍ کې پرته باګرام پوځي اډه افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه وه، خو د جولای د میاشتې په لومړیو کې امریکایي ځواکونه په نیمه شپه له دې پوځي اډې څخه ووتل. دوی آن هغه یو افغان کمانډان ته چې باید د باګرام هوایي ډګر مسؤلیت پر غاړه اخیستی وای خبر هم ور نه کړ.
ګڼ شمېر ملکي مامورین او مدیران وایي له کاره ګوښه کړل شوي او پر ځای طالبانو غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د فراد د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ مختار دی چې د آزادو رقابتونو له لارې ګمارل شوی و. له ښاغلي مختار سره مې مرکه کړې ده او په پیل کې مې ورته ویلي دي چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي هغه کسان چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره استل شوی دی شمیر به څومره وی او بلدا چې دوغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه؟
د افغانستان د تلور د شو ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوی وو تقریبا د 2015 مه شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوی دی یا د لری کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فارزل شي و نه یوازې شخص یا تیر حکومت. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي چې اکثریت اوس یا لدند لري شوی یا د لري کېدو په حال کې دي د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټول دولتي کارکونکو ته ویلي چې خپل دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې داخله کې له کاره ایستل دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب تروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدماتي ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان، دا هغه کسان دي چې د خدماتي ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دې سره د وزیر او د کمانډان د عملي چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لري کوم، زه به خپل کسان راولم. در حال کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیر او شر کولو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص او وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوی کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی؟ چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي، او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی هڅه روان دي، دوی په وار وار هڅه کوي. تیر ورځ هم موږ د انس اقانی د سکرتر سره په ډیړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي، او دا باید د دندو لرې نه کړی شي.
د فراه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی رئیس اورنګ مختار چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د محمد اشرف غنی د حکومت له ډنګېدو او کابل ته د طالبانو له ننوتو دوی ونې وروسته هم په افغانستان کې سیاسي خلا په خپل ځای ده. په کابل کې د حکومت د جوړېدو نشتون د حکومت د خلکو د ټولنیز ژوند پر بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. دولتي ادارې، بانکونه، ښوونیز او سوداګریز مرکزونه هم تړلي دي. د دولتي تجهیزاتو غلا او په ښارونو کې په ځانګړې توګه په پلازمینه کې بې نظمي د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد له مخکنیو امنیتي ځواکونو او دولتي کارکوونکو غوښتي چې دولتي تجهیزات، وسلې او شتمنۍ خپلو اړوندو ادارو ته بیرته وسپاري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د کابل خاري و اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د شپې ورځې د ژوند د ناخوالو کیسه کوي.
هر روز میگن چند روز بعد مشخص میشه، ما پاسخ درست تا حالا پیدا نکردیم و شبیه به ما ده ها و صد
دا د یوې دولتي ادارې کارکونکو ده چې د طالبانو پر اتک سره یې دندال ناصرګن برخلیک سره مخ ده. دا وی د طالبانو لا واکمنۍ ورسته خپل دند ته ولاړه، خو په خبره ای طالبانو هغه له دفتر ایستل ده.
یک هفته بعد از اینکه گروه مجاهدین
د وید طالبانو لره تګنی وونه وشو، پریکړه مې وکړه چې دفتر ته ولاړ شم. کله چې حالت ولاړم، نیم ساعت به شوي نو چیرو کسره په سراغه ورته ویل چې زه باید زر تر سره د ځای پریکړم. څو د دغه ډلې د کسانو له جدي چلن سره مخ
شوم، دفتر ترک وکړم.
د دین جلی کې ساده زورګونو هغه میرمنو بیلګه ده چې په بیلا بیلو ادارو کې په دندو بوخت وي، او د طالبانو له واکمنۍ سره له تیرو دوه اونۍ را په دی خو په کورونو ناست دي. طالبان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال په دولتي ادارو کې د خصو د حضور مخنیوي لړمحاله وباله. هغه ویل چې دوی به نه غیر حاضرېږي، ماش په هم ورکول کیږي، او وروسته به د کارونو پاړه پریکړه وشي. لدی وروسته په یو تازه اعلامیه کې طالبانو خزینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته په کابل او ټولو ولایتونو کې ویلي چې خپل کارونه تستنی شي. اخوا افغانستان له تیرو دوو نیو راهیسې په سیاسي تشه کې دی. د واک دغه تشې د افغانانو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ځینو افغانانو د دولتي ادارو تړل کېدو، د دولتي اسانتیاو د غلا کېدو، د بانکي خدمتونو د درېدو او د لومړنیو توکو د بیو د لوړېدو په اړه شکایتونه کړي. د کابل اوسیدونکي بادا محمد زی وایي چې د سیاسي واک تشه د بې نظمۍ سبب شوی او د ځینو ډلو لپاره یې د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې. دی د حکومت د زر تر زره اعلان غوښتونکی دی.
بحراني حالت دی او لاره هم همدا ده چې قدرت خلا بیرته راپوره شي او واک واکدار معلوم شي، کابینه معلومه شي، حکومت اعلان شي، تر څو پورې خلک پکې ځان وویني او د دوی هغه اصلي مادو څخه خبر شي چې د دوی مادې څه دي او همدارنګه افغانستان د خلکو او د نړۍ دپاره د منلو وړ مادې به دوی چمتو کوي تر څو پورې هم نړیوال نوی حکومت په رسمیت وپیژني او همې تر څنګ د افغانستان خلک ترې باندې راضي اوسېږي.
بلخوا د پنجشنبه په ورځ د کابل د هوایي ډګر دروازې ته څیرمه چاودنې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له یو سل اویا زیات افغانان پکې وژل شوي، هم د خلکو ترمنځ د اوسني وضعیت په اړه ویره خپره کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دولتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غوښتي چې دولتي وسایط، وسلې، مهمات او تجهیزات چې دوی سره دي په یوه اونۍ کې خپلو اړوند دفترونو ته بیرته وسپاري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سرغړونې په صورت کې به له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. تر دې مخکې ښاغلي مجاهد په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ډېر زر به د واک تشه ډکه شي او دولتي ادارې به خپل فعالیت پیل کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د روغتیا وزارت یو جاکپورې چارواکی وایي له افغانستان سره د نړیوال بانک او نورو مرستندویو ټولنو لخوا د مالی مرستو د بندېدو له کبله د دې خطر شته چې د روغتیا په برخه کې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو پرمختګونه په اوبو لاهو شي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پوځي ماموریت به په خوندي او تنظیم شوي بڼه د روانې اګست میاشتې په یو دیرشمه پای ته ورسوي. د بریتانیا یو جګپورې پوځي چارواکی وایي که طالبان د یوه نورمال او عادي حکومت په شان چلند وکړي، بریتانیا او متحدان به په راتلونکي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ګواښونو په له منځه وړلو کې له طالبانو سره همکاري وکوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای وای په افغانستان کې حکومتونه ځی او راځي خو هیواد تل افغانانو سره مرستې ته ولاړ دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د منځنی ختیځ د امنیت په اړه د بغداد په سرمشیزه کې چې تر ډیره د افغانستان وضعیت پرې سیوری غوړولی و، ژمنه وکړه چې هیواد به له عراق سره کلک ولاړ وي. مکرون وویل د اسلامي دولت ډله یا داعش چې یو وخت د عراق او سوریې د خاورې ډیره برخه لاندې کړې وه، تر اوسه یو ګواښ دی او باید په وړاندې د څارنې هڅې کمزوري نه شي. زمو شخلا ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوود ما شام تر او بجو پوری اوري.
د ژوند رنگونه
انو می بدلا هوا دغنه اصلا د لغمان ولایت لنګار اوسل سیدون کې
په لغمان کې له پلو پټین راتو وای چې جری بز مکم د او څه کوي
تقریبا لز دوله جری و فاندازه نو هلته مختلف پسونه کیږي.
تاسو خپل چی کوي؟
مون غنم کرو، وریجی کرو، جوار کرو، پنبه کرو، مثلا ترکاری باب کرو، سی ترکاری کی هر سری مثلا کشو، پیاز شو، کچالو شو.
لزانه رتو ای خپل دی بزګری دی قانیز دادا
او ولنا ترافی خلق توی خبره دا کا دی خبره کړه نه د خزدام دا کوي امغم کار د عمل تا معلومه خبره ده چې کوي هو پیګو په ولنا پیګو
دی کوم فصل کرل دی ډیر خوخیږي.
ما ته خو خپله دا وری چې کله موږ شولې موږ ورته وایي کنه اول خو وچې شولې دا بیا موږ په میاشت تقریبا سلوی خورځي په اوبو کې پریدو، هغه نه بعد بیا پټی کې شیندو چې هم شیندل هغه بیا رسیږي بزغلې، هغه نه بعد موږ نه حل کوو نه حل ورته وایو بیا شر راغواړو لس کس شل کس داسې راټولې کې ځوانان د کلي منطقې یو بل سره کومک کې مرسته کوي چې بیا شر په نوم یادېږي. نو موږ دا هغه کوو نو دا ډېر داسې خاص خوند کوي او په آخر کې ځوانانو یو میله دامي چې کله پټي یا د زموږ ځمکې اخري چې کار خلاص دي موږ ورته لړل وایو هغه پټي والا هغه کور والا څوک سي دي دي هغه اوسېدونکي کنه مثلا د چا دا پټي سي د چا کار څه کوو هغه په هغه پټیو کې خټو کې هغه کور غړو را غړو دغه ډېر داسې د ځوانانو دپاره ډېر جالبه وي او ډېر د دې دپاره داسې په تمنا کې وسوسه کې دا اوس دا زر زر دا پټي خلاص سي خبر ہے
خوشحال
ہو سر.